د مینې پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او سپناستی زموږ دا پروګرام به اوري، او زما پوره یقین دی چې تاسو کورنۍ به هم ښه وي. کله چې تاسو زموږ دا پروګرامونه اوري نو یقینا چې د دینه به تاسو د خپل ژوند لپاره ډیر څه زده کوئ او تاسو په ژوند کې به یو ښه بدلون راځي. زما ګرانو ملګرو، نن په دې پروګرام کې هما هم ما سره ده. هما ته څنګه؟
ملکی ډیر مهرباني زخیم. او زما ګرانو ملګرو السلام علیکم، هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. هو په دې ډیر خوشاله يم چې نن یو ځل بیا زه تاسو سره په دې پروګرام کې یم. او نن خو ډیر ښکلې ورځ ده، موسم ډیر ښکلې دی، او کله چې زه دلته راتلم په لار مې ونو بوټو ته کتل ډیر ښکلې ښکارېدل. ګوره ملکی، که باراني او کنور خو بوټو ما غشان په خپل ځای باندې ولاړی، او کله کله زه دا سوچ کوم که مونږ هم د بوټو په شان وې نو سمره بخوا.
او هما ستا خبره بالکل صحیح ده، خو دې په باوجود شکر دی چې مونږ د بوټو په شان نه یو. ګینې که مونږ د بوټو په شانو نو کیدې شي چې نن ستا په مرۍ باندې چا تبرې خیو او یا په تنور کې سوځې دي.
دا خبره خو دې صحیح وکړه.
هما سم چې زموږ ګیر چاپېره پیښېږي نو ماته پته ده چې هغه په مونږ باندې ډېر اثر کوي. په جون کې خوشحاله پاتې کېدو دپاره مونږ ته زموږ د کورنۍ، زموږ د ملګرو، د کار روزګار او داسې د نورو ډېرو سیزونو ضرورت وي. که چېرې په دې کې مونږ ته څه لږه مسله راپېښه شي نو بیا مونږ ته تکلیف رارسي او ډېر زیات خفه کېږو. څه چې مونږ غواړو او هغه شانو نه شي نو بیا مونږ خفه، غصه یا مایوسه کېږو. زما ملګرو، ولې تاسو په خپل ژوند کې داسې نه محسوسوئ؟ سه
ملکی، زما په خیال مونږ ټول په خپل ژوند کې داسې محسوسو، او کله کله خو زمونږ په ژوند کې یو داسې پیښه منځته راشي چې بیا زمونږ خپل ژوند نه زړه موړ شي او نور ژوند تیرول نه غواړو، او داسې محسوسو چې د دې نه پس مونږ نور ژوندي نه شو پاتې کېدی.
بالکل هما، زمونږ په ژوند کې داسې کېږي، او په دې کې حادثاتي سیزونه هم شامل دي. زما ګرانو اورېدونکو، نن مونږ سره یو میلمه شرکت کړی دی، او دا خو یقیني خبره ده چې هغه به تاسو پیژنئ، ځکه چې تاسو د هغه خبرې ډېرې خوښوئ. هغه رسه تعریف محتاج نه دی، هغه به مونږ سره دې په هکله خبرې کوي چې څنګه په خپل ژوند کې د مایوسۍ، ناامیدۍ او د خفګان مقابله کوو، او مونږ څنګه د هغه خلکو مرسته کولی شو څوک چې په دومره سخت درد او خفګان کې دي چې هغوی خپل ژوند ختمول غواړي.
زما ملګرو، زموږ د نننۍ موضوع نوم دی خودکشي. مونږ غواړو چې د دې په هکله تاسو سره خبرې وکړو او تاسو ته رښتینې ګواهۍ وړاندې کړو.
نو زما ملګرو، تاسو مونږ سره اوسئ. زما پوره یقین دی چې دا خبرې به ستاسو ډېرې خوښې شي او تاسو به دې نه ډېر څه زده کوئ. خو اوس لږه موسیقي اورو او بیا به خپل پروګرام ته واپس راځو.
زما خوږو ملګرو، پروگرام ته یو ځل بیا په خیر آلئ. او سلیم خان ورو رامونږ تاسو تم هرکلی ویو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ سره په دې پروگرام کې شرکت وکړو.
زما خویندو، ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا ماله موقع راکړه چې زه دلته راشم او تاسو سره او خپل خوږو اورېدونکو سره خبرې اترې وکړم. زما خوږو اورېدونکو، تاسو هم زما له طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې نن به مونږ د خودکشۍ په حق له خبرې کوو، او یقینا چې دا یو ډیره د خفګان نه ډکه موضوع ده، خو دا یو ډیره خاص موضوع ده. مونږ له دې په باره کې خبرې کول پکار دي چې یو کس ولې خپل ژوند ختموي. آیا داسې څه خاص وجه شته چې هغه وجه د هغه د ژوند نه زیاتې قیمتي وي او هغه د هغې لپاره خپل ژوند ورکړي؟ نو زما ملګرو، زه غواړم چې د خپلو خبرو اترو په شروع کې تاسو ته د خپل یو رشتہ دار یو افسوسناکه کیسه وکم. دا واقعي چې ډیره د خفګان نه ډکه کیسه ده، خو زه غواړم چې تاسو دا غو د ژوند او د فیصلې نه سناس ایز دکړو کوي. او زه چې د کم رشتہ دار کیسه تاسو ته کوم، نو زما هغه رشتہ دار خودکشی کړی ده، او د دې په وجہ زمونږ د خاندان ټول خلک ډیر زیات خفه دي. مونږ ته په دې خبره باندې افسوس دی چې مونږ ولې د هغه ژوند بچ نه کړی شو، او هغه مو د دې بد عمل نه منې نه کړی شو. خو حقیقت دا دی چې زمونږ د پاره د هغه پیژندل ډیر ګران وو. مونږ ته نه و پتا چې هغه ته د څه قسمه مرستې ضرورت دی، ځکه چې هغه چرې چاته داسې څه ویلي نو. ولی مونږ د هغه د ژوند بچ کولو د پاره هیڅ هم نه شو کولی. مونږ ټولو په دې خبره باندې ډیر زیات سوچ وکړ او ډیر زیات خفه یو. زما ملګرو، زما دا رشتہ دار سمو د مخکې د نوکرۍ نه ریټایر شوی او پینشن ورته ملاو شوی و. خو کله چې هغه ته پینشن ملاو شو نو هغه هغه پیسې خرچ کړې او بیا تر ډیر وخته پورې بے روزگار و. هغه د خلکو نه ډیرې زیاتې پیسې قرض کړې وې، او هر وخت به په دې سوچونو کې و چې څنګه به دا پیسې واپس ورکوي. هغه بس هم په دې سوچونو کې راګیر و. کیدای شي چې د هغه د خودکشۍ کولو نورې وجه هم وې، خو مونږ ته صرف دومره اندازه شوې ده چې هغه د دې په وجه خپل ژوند ختم کړ. چې هغه په قرضونو کې راګیر و، هغه په خپل کور کې د خپلو بچو او ښځې سره یو ځای اوسېده. خو زما ملګرو، سوال دا پیدا کیږي چې هغه آخر ولې خپل ژوند ختم کړ؟ ولې هغه د خپلو مسلو په هکله هیچ چا سره هم خبرې نه شوې کولی، او د چا نه یې مرسته نه شوه غوښتې؟ هغه ولې د چا نه مرسته ونه غوښته؟
سلیم خان وروره، واقعي چې دا خو ډیره د افسوس خبره ده. خو تاسو موږ ته وایئ چې خلکو د پاره خودکشي کول یعنی خپل ژوند ختمول یو عامه خبره ده؟
بالکل ملکې، دا د خلکو د پاره یو عامه خبره ده. زما ملګرو، زمونږ د ټولو په ژوند کې خامخا ګران حالات راځي. لږ سوچ وکئ، که چېرې یو ماشوم سکول ته ځي نو هغه په امتحان کې فیل شي، یا یو کس په خپله خوښه واده کول غواړي او هغه داسې ونه کړی شي، یا چاته په کاروبار کې ډیر زیات نقصان ورسی، یا د باران په وجه د خلکو فصل خراب شي، نو دا ټول ګران حالات زمونږ د هر یو کس په ژوند کې راتلی شي. مونږ په یو نه یو وخت کې خامخا په خپل ژوند کې داسې ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږو چې د هغې په وجه مونږ ته ډیر زیات تکلیف ملاوېدای شي.
خو سلیم خان وروره، زه تاسو نه یو تپوس کوم، آیا تاسو په خپل ژوند کې داسې ډیر خلک لیدلی دي چې هغوی خودکشي کول غواړي؟
او ملکې، ما داسې ډیر خلک لیدلی دي.
نو تاسو چیرته دا کتلی دي چې په داسې خلکو کې څوک ډاکټر لتلی؟
او بالکل، زه یو څو کسان پیژنم چې هغوی خپله اراده بدله کړه، او ورته محسوس شول چې هغوی ته د مرستې ضرورت دی. نو د مرستې حاصلولو دپاره هغوی ډاکټر لتلی وو، او دا هغه وخت شوی وو کله چې د هغوی په ژوند کې تکلیف او درد ډیر زیات شوی و، او د هغوی د برداشت نه بهر و. د دې مطلب دا نه دی چې هغوی خراب خلک دي یا لیونی او کمزوري دي ځکه چې هغوی خپل ژوند ختمول غواړي، بلکې هغوی صرف دا محسوسوي چې دا حالات د هغوی د برداشت نه بهر دي. نو په دې وجه د هغوی په ذهن کې د خپل ژوند ختمولو سوچونه او فکرونه راځي، او په هغوی کې د دې حالاتو د زغملو طاقت نه وي، او د دې مقابله نشي کولی. او د دې دا مطلب هم نه دی چې هغوی واقعي خپل ځان مړ کول غواړي. د دې مطلب صرف دا دی چې هغوی په دې دوران کې دومره درد او تکلیف کې راګیر دي چې د هغوی د برداشت او زغم نه بهر دی. زما ملګرو، یاد ساتئ، د کمو خلکو په ژوند کې چې داسې قسمه احساسات وي، نو دا خلک ناجوړه نه دي، بلکې دا زموږ هغه رونه خويندې دي چې مرستې ته اړتیا لري. یاد ساتئ، مونږ ټول د یو بل نه ډیر مختلف یو، او په خپل ژوند کې د درد او خفګان زغملو دپاره زموږ صلاحیتونه او خوبیم د یو بل نه بدلی دي. کم درد او تکلیف چې یو کس برداشت کولی شي، نو بل کس هغه درد او تکلیف نشي برداشت کولی، ځکه چې مونږ ټول یو شان نه یو.
نو سلیم خان وروره، که چېرې زه په خپل ژوند کې دومره ګرانو حالاتو ته مخامخ شم چې هغه زما د برداشت نه بهري، او ما سره د خپل ژوند ختمولو نه علاوه بل یو لارم نی، نو هغه وخت زه سکولی شم؟ زه څنګه د خپل ژوند نه دا ګران حالات او تکلیف ختمولی شم؟
زما ملګرو، تاسو په دې سوال باندې لږ سوچ وکئ، او تر څو چې تاسو سوچ کوئ نو تاسو زموږ په تم ځان سره ولیکئ. بیا به موږ د دې په باره کې د سلیم خان نه خبرې اترې اورو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده یو پینزه او نه سلور او یو صفر او سلور یعنی ڈبل زیرو ون فائیو سیون نائن فور سیون سیون ون زیرو سیون فور
او زمونږ د ایمیل پته دا info@pushtoradio.org
او زمونږ د ویب سایټ پته دا دی www.pushtoradio.org یا .net او زمونږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر خپل خپل پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pushtozere.org.
گرانو ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ.
ولیکه څنګه چې موږ د سلیم خان ورور نه یو سوال وکړو، نو موږ غواړو چې د هغې په هکله د سلیم خان نه څه خبرې واورو. هما، مهرباني وکړه او تا هغه سوال یو ځل بیا وکړه.
ډېره ښه ده ملکې، که چېرې زه په خپل ژوند کې دومره ګرانو حالاتو ته مخامخ شم چې هغه زما د برداشت نه بهرې او ما سره د خپل ژوند ختمولو نه علاوه بل یو لارم نی، نو آغا وقت زه سکولی شم؟ زه څنګه د خپل ژوند نه دا ګران حالات او تکلیف ختمولی شم؟
هما، تاسو ډیر خطا پوسو که او د دې جواب پیژندل ډیر ضروری دی. زما ملګرو، که چېرې تاسو داسې محسوسوئ، نو د ټولو نه ښه کار دا دی چې تاسو خپل یو ملګری ډاکټر یا یو رشتہ دار سره د دې په هکله خبرې وکړئ. که چېرې هغوی ستاسو مرسته نشي کولی، نو ممکنه ده چې هغوی داسې څوک پیژني څوک چې ستاسو مرسته کولی شي.
سلیم خان وروره، داسې کم حالات دي چې د هغې په وجه باندې یو کس خپل ژوند ختمولو ته تیار شي؟
ملکې، داسې ډېر سیزونه دي. کله چې هغه د یو کس په ژوند کې راپېښ شي، نو بیا هغه کس خودکشي کولو ته تیار وي. او په دې سیزونو کې موږ د یو څو ذکر لږ وخت مخکې موکو. د دې نه علاوه، کله چې د یو کس مور پلار، خوږ دوست یا اولاد وفات شي، نو په داسې حالاتو کې کېدای شي چې هغه د خپل ژوند د ختمولو سوچ وکړي. یا یو کس چې په ډېره سخته بیماری باندې اخته وي، نو کېدای شي چې هغه دا سوچ وکړي چې د دې ژوند نه ولله اوس مرګ ښه دی. یا کېدای شي چې هغه داسې ووایي چې اوس خو زه په خپلې کورنۍ باندې یو لوی بوج جوړ شوی یم، نو ښه به دا وي چې زه مړ شم. کله چې یو کس په ذهني دباو کې راګیر شي او خپل روزمره ضرورتونه او کارونه په ښه طریقې سره نشي پوره کولی، نو په داسې حالاتو کې هغه کس د خودکشۍ په هکله سوچ کولی شي.
نو سلیم خان وروره، داسې څه علامات شته چې د هغې نه موږ ته دا پته لګي چې یو کس د خپل ژوند ختمولو سوچونه کوي؟
او بالکل ملکې، اکثر موږ د هغه کس په ژوند کې مختلف علامات ګورو. ځینې وخت یو کس ډیر زیات په ذهني دباو کې راګیر وي، ډیر زیات جاړي، یا اکثر د مرګ په حق لباندې هر چا سره خبرې کوي. کله کله یو کس د یو څو ورځو یا یو څو هفتو یا د یو میاشت داسې ډیر زیات خفوي. یا کېدای شي داسې کسان دا سوچ کوي چې هغه په خپل ذاتی ژوندون کې ناکامه شوی دي، نور د هغه ژوندۍ پاتې کېدل هیڅ مقصد نه لري. دام کېدای شي چې داسې کسان څوک چې د خپل ژوند ختمولو په حق له سوچونه کوي، نو هغوی بیخي چپوي او نه نور خلکو سره یو ځای کینی او نه د زړه نه سکار کوي، بلکې غواړي چې هر وخت یوازې وي. او که چېرې یو کس مخکې د خپل ځان مړ کولو کوشش کړی وي، نو کېدای شي چې هغه په دویم ظلم داسې وکړي. خو زما ملګرو، کله کله داسې هم کیږي چې موږ هیڅ قسمه علامتونه نه وینو او یو کس خپل ژوند ختم کړي، او دا د ټولې کورنۍ دپاره یوه لویه صدمه وي. د هغه کورنۍ په خیال خاطر کې دا خبره نه راځي چې داسې کېدای شي، لکه څنګه چې ما تاسو ته د خپل رشتہ دار کیسه وکړه چې زموږ دا په خیال خاطر کې نه راتلل چې هغه به خودکشي وکړي، ځکه چې هغه چاته سم نه ویلي او نه د خپل پریشانو په حق لا چا سره خبرې کړې وي.
سلیم خان ورو، راسته سو ډیره مهرباني، تاسو موږ ته ډیره اهم خبرې وکړي، خو په دې کې زما دمره تجربه نشته. چې د داسې خلکو مرسته وکم. څوک چې خودکشي کول غواړي نو تاسو ماته دا ووایئ چې زه څنګه د داسې خلکو مرسته کولی شم.
هما خیر دی، خفه کیږم، یوازې ته داسې نه، بلکې داسې ډیر خلک دي چې هغوی ته دا پته نشته چې څنګه به داسې کسانو مرسته کوي. زه خو ډیر خلک داسې وینم چې کله هغوی د خودکشۍ په باره کې واوري نو د هغوی زړه دومره خفه شي چې بیا څه خبرې هم نشي کولی. خو بعضې خلک لکه د سلیم خان ورور په شانتې تکړه او خیار وي چې ورته له ډیر څه پته وي.
ملکې ډیره مننه. او هما لکه څنګه چې تا وویل چې زه څنګه د داسې کسانو مرسته کولی شم څوک چې د خودکشۍ دپاره سوچونه کوي، نو زه تاسو ته یو څو خبرې کوم په دې طریقه ته د داسې خلکو مرسته کولی شي. هغې ته ووایه او ورته دا خبره ظاهره کړه چې ته د هغوی په درد او خفګان کې پوره شریکې. هغوی د دې نه خبر کا چې ته ورله د ټولو سوالونو جوابونه نشي ورکولی، خو بس د هغوی د خیال ساتلو دپاره هغوی سره موجود دی، ځکه چې ته ورسره ډیره مینه کې. د هغوی په احساساتو او جذباتو باندې د پوهیدو کوشش وکړه. هغوی نه پوښتنه وکړه چې ته څنګه د هغوی مرسته کولی شي. زما ملګرو، د یو کس ژوند بچ کول ډیر زیات مهم دی، او که چېرې تاسو په خپله د دې جوګه نه یئ چې د یو کس ژوند بچ کئ، نو چې کله یو کس د خپل ځان د وجلو سوچونه کوي نو په کار نه دی چې تاسو دا خبره پټ او ساتئ. تاسو د بل چا نه مرسته اغستی شئ. تاسو داسې کسان ډاکټر لا یا یو بل مشر خواته بوتلی شئ څوک چې مرسته کولی شي. کم یو کس چې واقعي د خودکشۍ په حق له هر وخت سوچونه کوي، نو داغه دا خیالي چې هیڅوک هم داغه خیال نه ساتي او داغه هیڅ اهمیت نشته او نو ورسره څوک مینه کوي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې داسې کس سره ښه په سنجیدګۍ سره خبرې وکړي او داغه د زړه راز معلوم کړی شي. که چېرې هغه تاسو ته د خپل زړه خبره وکړي، نو بیا تاسو د هغوی مرسته کولی شئ. زما ملګرو، که چېرې یو ملګری تاسو ته ووایي چې هغه بل کس خودکشي کوي، نو دا خبره زر تر زره معلومه کوي چې آیا هغه کس واقعي داسې کول غواړي. دا هغه په باره کې زر زر ټول معلومات حاصل کوي. که چېرې په هغه کور کې وسله یا نورې زهریله دوایان وي، نو هغه زر تر زره لرې کوي. زما ملګرو، خپل یو مشر یا ملګری ځان سره کوي او د هغه کس مرسته وکړي او تسلی ورکړي. څوک چې د خودکشۍ په حق له سوچونه کوي، هغه له ډاډګیرنه ورکوي او دا یقین ورکوي چې تاسو ورسره یئ او په هر قسم حالاتو کې به دا هغه مرسته کوي. زما ملګرو، یاد ساتئ، یو کس هغه وخت خودکشي نه کوي کله چې بل کس هلته موجود وي. نو کوشش کوئ چې تاسو هر وخت داسې کس سره موجود یئ څوک چې د خودکشۍ سوچونه کوي او هغه قلم یوازې مه پرېږدئ.
سلیم خانه، آیا خلکو ته د داسې قسمه درد او تکلیف نه شفا یا خلاصون ملاویدی شي؟
او بالکل ملکې، ډیر خلک داسې شته چې مخکې د خودکشۍ او خپل ځان مړکولو په حق له ډیر سوچونه کول، نو هغوی ته د نورو خلکو نه ډیره مرسته ملاو شوې ده او د دې په وجه هغوی خپل ارادې بدلې کړي دي او واپس د خپل ژوند نه خوندونه اغستل شروع کړي دي.
که چېرې څوک په خپل ژوند کې نا امیده او مایوس وي او هغې ته په خپل ژوند کې د خودکشۍ نه علاوه بله هیڅ لار نه ښکاري، نو تاسو داسې خلکو له څه نصیحت ورکول غواړئ؟
زما ملګرو، یاد ساتئ چې ژوند همیشه بدلیږي او ستاسو په ژوند کې ښه وخت یو ځل بیا راتلی شي. ژوند د ارډ د لوټکو په شان دی، نو کلم خپل ځان له د نقصان ورکولو سوچ مه کوئ، ځکه چې ستاسو په ژوند کې چې اوس کومې مسلې او تکلیفونه دي، نو دا به تیر شي او د دې نه پس په تاسو باندې ښه وخت راشي. کله چې ستاسو په زړه کې د ژوند نه مایوسي پیدا کیږي، نو خپل یو ادباري ملګری یا یو رشتہ دار سره خبرې کوئ او د خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه ستاسو مرسته وکړي او ستاسو د ژوند نه داسې قسمه احساسات او سوچونه لرې کړي. زما ملګرو، هیڅ کلم په داسې حالاتو کې خپله مسله په خپله محل کوئ. کله چې تاسو بل چا سره د دې په حق له خبرې وکړئ، نو ستاسو د زړه بوج بس پک شي او تاسو ته به ډېره تسلي ملو شي او تاسو ته به د هغه حالاتو برداشت کولو دپاره حوصله ملو شي. کچاری تاسو په تکلیف کې نو تاسو کورنۍ به سم د لاس تاسو مرسته کوي، ځکه چې هغوی تاسو سره مینه کوي او هیڅ کلم دا نه غواړي چې تاسو خپل ژوند په خطر کې واچوي او خپل ځان ته نقصان ورسوي.
سلیم خان تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ سره دمره خاص خبرې وکړي. زما یقین دی چې زموږ خوګوري دونکو به دا خبره زده کړي چې موږ له تکلیف او د ناامیدۍ په وخت کې همیشه نورو خلکو سره خبرې کول پکار دي او د هغوی نه د مرستې حاصلولو په خاطر مشورې اخیستل پکار دي. ملکه دا راته وایا چې تا چرته په خپل ژوند کې مایوسی او ناامیدی محسوس کړې ده او داسې راته محسوس شوي دي چې د خپلو ګرانو حالاتو نه وتلو دپاره د ته هیڅ لار نه ښکاري.
هو ما، زما په ژوند کې داسې وختونه راغلي دي چې هغه ښه نو، خو دا دومره خراب هم نو چې له دې پوجه باندې زه د خپل ژوند نه مایوسه شوې وې. واقعي چې دا احساسات ډېر خراب کېدای شي.
ملکې ستا خبره بالکل صحیح ده، دا احساسات ډیر خراب کېدای شي او د دې انجام هم ډیر خراب وي. زما یو ملګری ده او د هغې خاوند ډیر مودې نه په ذهني دباو کې راګیرو. یو ورځ ماته ټیلیفون رالو او زما هغه ملګری ماته ټیلیفون وکړو. هغې په چغو چغو جړل او راته ووې چې خاوند مې خودکشي وکړه. دې اورېدو سره زم ډیره زیاته خپه شوم او سمدستي د خپلې ملګري کور ته لاړم چې هغې له تسلي ورکم. دا واقعي چې د هغې دپاره ډېر ګران وخت و. ما هغې کره ډېرې ورځې تېرې کړې. ما هغې سره ډېر زیاتو جړل، ځکه چې هغه په ډېرو ګرانو حالاتو کې وه او ما نه غوښتل چې هغه په داسې ګرانو حالاتو کې یوازې پرېږدم. نو تر ډېرو ورځو پورې زه هغې سره وم او تسلي مې ورکوله.
زما ملګرو، کله چې په یو کورنۍ کې داسې وشي او یو کس خودکشي وکړي، هغه خو په خپله له دې دنیا نه لاړ شي، خو پاسمانده خلکو ته د مرستې او د تسلۍ ډېر ضرورت وي. زما ګرانو ملګرو، اوس موږ لږ شان دمه اخلو او تاسو چرته مزئ، ځکه چې زموږ دا پروګرام لا جاری دی. د دمې نه پس به موږ تاسو سره دې په هکله خبرې کوو چې زموږ ژوندونونه ډېر مهم دي او څنګه موږ خپلې ټولې مسلې خدای پاک ته پیش کولی شو.
زما خوګوریدونکو، اوس ندیم رورم دلته موږ سره موجود دی او موږ غواړو چې داغه نه د نننۍ موضوع په هکله یو څو خبرې وورو. ندیم رورا، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی او موږ سره شرکت وکړو.
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو ماله یو ځل بیا په دې پروګرام کې موقع راکا چې زه راشم او خپلو خوګوریدونکو سره یو څو خبرې وکم. دا تاسو چې نن په کومې موضوع خبرې شروع کړې دي، نو دا یو ډیره خاص موضوع ده، ځکه چې زه په خپله معاشره کې ګورم چې خودکشي یعنی خپل ژوند ختمول رس په ورځ زیاتیږي او خلک په وړو وړو خبرو باندې ځان وجني. خو زما ملګرو، آیا خپل ځان وجل د مسلې حل دی؟ آیا داسې کولو سره زموږ مسلې حل کېدای شي؟ زه غواړم چې تاسو ته یو رښتینې کیسه وکم او دا کیسه زما د خپلو رشتہ دارو ده. هغوی په خپل کور کې صرف درې کسانو، یعنی ښځه او خاوند او یوه د یولسو کالو لور وه چې نوم یې فریال و. د فریال مور پلار هغې سره ډیره مینه کوله او د هغې ډیر زیات خیال ساتلو او هغه ډیره قابله او خیاره جینۍ وه. په سبق کې هم ډیره تکړه وه. د فریال مور پلار به د هغې ټول ضرورتونه پوره کول او دا کوشش یې کولو چې هغې ته د هیڅ څیز کمی نه وي. د هغې مور هم هغې سره ډیره مینه کوله، خو دې سره سره به د هغې مور په فریال باندې لږه سختي م کوله. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې ولې مور پلار په ځینو کارونو یا خبرو کې خپلو بچو سره سختی کوي. نو ملګرو، یوه ورځ داسې وشول چې د فریال پلار ته پته ولګېده
چې دا غه د بټوې نه پیسې غیب شوې دي او دا خبره خو بیخي سرګنده وه چې دا غوی په کور کې صرف هغوی درې واڼه وو هلته نور هیڅوک هم نو نو په دې وجه هغوی د هغه رکوشو پیسو د پاره د خپلې لور نه تپوسونه شروع کړل فریال ډیره معصومه جینۍ وه او هغه د دې نه نه وه خبر چې پیسې څه شوې هغې ډیر کوشش وکړو چې خپل مور پلار دې منلو ته راضي کړي چې هغې ته د پیسو هېڅ پته نشته خو زما ملګرو په افسوس سره دا خبره کوم چې د فریال مور پلار د هغې په خبره کله یقین کولو او د هغوی په ذهن کې هم دا خبره وه چې دا پیسې د هغوی لور فریال پټې کړي دي د فریال مور د غصې نه هغه ووهله خو هغه ماشومې څه کولی شول هغې خپلې مور ته ډیر منت زاري وکړل او ورته ووې چې زه بې ګناه یم خو د افسوس خبره دا ده چې د هغې مور کله د هغې په خبره پوهېده ماشومه فریال ډیره زیاته خفه وه او ډیر بد بد یې وژړل د هغې په زړه کې یره راله چې کله نورو خلکو او ماشومانو ته د دې پته ولګي نو زما عزت به ختم شي او هم دې سوچونو هغه وخوړه او مایوسه او ناامیده شوه هغې به هر وخت ژړل او سلګۍ به یې وهلې فریال ماشومه ډیره یوازې وه هغې ډیر سوچونه وکړل خو هېڅ لار ورته ښکاره نه شوه او د دې سوچونو په وجه د هغې په مزغو باندې ډیر بوج پرېوتو هغه ډیره زیاته یېرېدلې او مایوسه شوې وه د هغې ماشومې زړه مات شوی و خو زما ملګرو تاسو ته پته شته چې اخیری انجام سو په اخیر کې هغې یوه ډیره خرابه فیصله وکړه هغې بې ګناه فریال ماشومې د خپل ژوند ختمولو فیصله وکړه زما ملګرو هغې خپل مور پلار ته په کاغذ ولیکل چې زه بې ګناه یم او بیا یې په خپله لوپټه باندې ځان پانسي کو د فریال ماشومې ژوند ختم شو دا څومره افسوسناک کار و چې هغې د خپل هغه مور پلار په وجه وکړو چا به چې هغې سره ډیره مینه کوله دا څومره د افسوس خبره ده خو هغوی دا ونه کړی شول چې په خپلې لور باندې یقین وکړي چې هغه بې ګناه ده که چېرې فریال ماشومې ته دا پته وه چې د چا نه مرسته واخلي نو هغې به کله هم دا کار نه و کړی او کله چې د هغې مور پلار ته پته ولګېده چې د هغوی ماشومې لور فریال خپل ژوند ختم کو او خودکشي وکړه نو هغوی ته ډیره لویه صدمه میلاو شوه هغوی د خپلې ماشومې لور په لاش باندې ډیر زیات افسوس وکړ او ډیر زیات پی وژړل رشتہ دارو او ملګرو ډیر کوشش وکړو چې هغوی له حوصله او تسلي ورکړي خو اوس هغوی ته چرته حوصله میلاوې ده ځکه چې هغوی خپله ګلالۍ خپله ګوډۍ بیللې وه د هغوی هغه ګلالۍ لور بیا کله هم واپس نه شوه راتلې زما ملګرو لږ ساعت دپاره په دې سوچ وکړئ چې د هغې په مور پلار باندې به څه تیرېدل د هغوی د کور نه رڼا او خوشحالي او هغه موسکا کومه چې د هغوی په کور کې وه ختمه شوه کوم ځلیدونکی ستوری چې د هغوی په کور کې ځلیدو نو هغه د همیشه دپاره مړ شو زما ملګرو د فریال مور پلار دپاره د هغې نه بغیر ژوند تیرول ډیر ګران شول د فریال مور وې زه به کله هم خپل ځان معاف نه کړم ځکه چې ما د خپلې لور په خبره باور ونه کړو هغې ته معلومه شوه چې بدې او سختې خبرې څنګه یو کس د تباهۍ طرف ته بوزي زما ملګرو دا ډیره ضروری خبره ده چې موږ په دې پوه شو چې موږ خپلو بچو له څنګه جواب ورکو موږ له پکار دي چې د خدای پاک نه د حکمت او پوهې دپاره دعا وغواړو او ښه په هوښیارتیا سره د خپلو بچو تربیت وکړو
زما ملګرو واقعي چې دا ډیره افسوسناکه کیسه وه موږ له پکار دي چې د خپلو بچو سره د احتیاط نه کار واخلو او کلم داسې خبرې ونکړو چې د هغوی د ژوند دپاره د نقصان او د بربادۍ سبب وګرځي
هما ستا خبره بالکل صحیح ده زما ملګرو د دې موسیقۍ اورېدو نه پس موږ به د ندیم نه اورو چې د فریال مور ته څنګه په خپل ژوند کې تسلي میلاو شوه او هغه د خفګان او د تکلیف د حالاتو نه بهر شوه
ملګرو تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ راځئ چې وورو چې د فریال مور څنګه خپل د غم او د خفګان دا حالات برداشت کړل
زما ملګرو د فریال د مور د پاره هر ورځ ډیره ګرانه وه. هر ورځ به د هغې زړه خپلې لور پسې ډیر خوږېدو. هغه په خپلم د ژوند نه ستړې شوې وه او ورته هیڅ امید نه ښکارېدو چې د هغې د ژوند نه به دا غم او تکلیف ختم شي. خو زما ملګرو تاسو ته پته ده، هغې هم د خپل ژوند د ختمولو سوچونه شروع کړل. د فریال مور کلم د خدای پاک په حکله دومره سوچ نه و کړی. د هغه خدای پاک په حکله چې ورسره مینه کوي او خیال یې ساتي. نو زما ملګرو دا هغه وخت و چې زه د هغوی کور ته لاړم او د فریال ماشومې مور سره ملو شوم. ما هغې سره د خدای پاک د مینې په حکله او د مالک عیسی مسیح په حکله خبرې وکړې او ورته مې وویې چې هغه ستا ډیر خیال ساتي او تسلی مې ورکه چې خدای پاک اوس هم ستا مرسته کولی شي چې ته په خپل غم او درد باندې غالبه شي. ما هغې ته دام وویل چې که ته د خدای پاک نه معافي وغواړې نو هغه به تا معاف کړي او ستا مرسته به وکړي چې ته په خپل هم خپل ځان معاف کړي. نو زما ملګرو د خدای پاک شکر دی چې هغې زما په خبرو یقین شروع کړو او د خدای پاک په حکله سوچ شروع کړو او دا یقین ورته ملو شو چې خدای پاک د هغې مرسته کولی شي. هغه په کلاره کلاره په خپل غم او درد باندې غالبه شوه او د خدای پاک شکر دی چې نن په مکمل طور د هغې ژوند بدل شوی دی او په مالک عیسی مسیح کې ورته تسلی او آرام ملو شوی دی. زما ملګرو په اصل کې کله چې یو کس د ګرانو او سختو حالاتو یا وختونو نه تیریږي نو کیدای شي چې هغه وخت یا په حالاتو کې هغوی ته د خپل ژوند ختمولو نه علاوه بله یوه لارم نه ښکاري. کیدای شي هغوی محسوسوي چې د ژوند د غمونو او تکلیفونو نه خلاصېدو دپاره دا یوه واحده لاره ده. خو زما وروڼو او خویندو یاد ساتئ چې خودکشي کول کلم ستاسو د مسلو حل نه دی. زه غواړم چې تاسو سره د کتاب مقدس نه یو څو خبرې شریکې کړم چې یو کس له ولې خودکشي کول نه دی پکار او تاسو څنګه په خپلو خرابو سوچونو او احساساتو باندې غالب راتلی شئ. په کتاب مقدس کې موږ ته ویلې شوي دي چې خدای پاک زموږ خالق او مالک دی او هغه موږ له دا ژوند راکړی دی. خدای پاک موږ سره مینه کوي او هغه موږ ډیر په احتیاط او مینې سره جوړ کړی یو. دا څومره لویه خبره ده چې خدای پاک موږ سره دومره مینه کوي چې هغه هېڅ چیرې موږ په تکلیف کې لیدل نه غواړي. زما وروڼو خویندو اوس هم خدای پاک ته پته ده چې تاسو په کومو حالاتو کې یئ او ستاسو ژوند څنګه دی او هغه غواړي چې ستاسو مرسته وکړي. زما ملګرو زموږ خدای پاک څومره ښه او عظیم دی. که چیرې موږ هم لکه د فریال په شان خپل ژوند ختم کړو نو په دې باندې زموږ خدای پاک خفه کیږي او داسې کولو سره موږ په اصل کې هغه له خفګان ورکو. نو موږ له کلم نه دي پکار چې خپل ژوند ختم کړو. زما ملګرو د دې نه علاوه آیا تاسو ته دا پته شته چې کله خدای پاک موږ پیدا کړو نو بیا هغه موږ له سام راکا؟ په تورات شریف کې ویلې شوي دي خدای پاک د ځمکې نه څه خوره واغسته او ادم یې ترېنه جوړ کړو. خدای پاک د هغه په سپیږمو کې د ژوند سا پوکړه او ادم ژوندی نفس جوړ شو. زما ملګرو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ له سا هم خدای پاک راکړې ده او صرف خدای پاک سره دا حق شته چې زموږ نه سا واخلي. موږ سره دا حق نشته چې په خپل ژوند ختم کړو. خودکشي کول د خدای پاک په نظر کې ډیر غلط کار دی او چې سم د خدای پاک په نظر کې غلط وي نو هغې ته ګناه ویلی شي. نو زما ملګرو بیا تاسو څه کولی شئ؟ تاسو د خدای پاک نه په خپلو ګرانو حالاتو کې د مرستې دپاره دعا غوښتی شئ. هغه ستاسو مل دی او هر وخت ستاسو د مرستې دپاره تیار دی. تاسو د خپلو مسلو او د تکلیفونو په هکله هم اوس هغه سره خبرې کولی شئ. هغه به خامخا ستاسو فریاد اوري او د هغې جواب به درکوي. زما ملګرو د دې نه علاوه ځینې خلک دا سوچ کوي چې مرګ د ژوند خاتمه ده. خو نه، په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې خلک د تل ژوند دپاره پیدا کړی شوي دي. خدای پاک ولا په ژوند کې هر قسمه نعمتونه او برکتونه ورکړو او د تابعدارۍ او عمل کولو دپاره خپل حکمونه او شریعت ورکړو. خو په افسوس سره انسان د خدای پاک نافرمانی وکړه او نافرمانی د خدای پاک په نظر کې ګناه ده. د ګناه په وجه درد او تکلیف رالو او انسان د خدای پاک نه جدا شو. خو زما ملګرو خدای پاک ډیر رحیم دی. خدای پاک کلم خپل پیدا کړی انسان په تکلیف کې لیدل نه غواړي، نو ځکه هغه د انسان د خلاصون دپاره او خپل ځان سره د پخلا کولو دپاره مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې مالک عیسی مسیح زموږ د ګناهونو دپاره په سولۍ مړ شي. مالک عیسی مسیح زموږ ګناهونه په خپل ځان واغستل او زموږ په ځای مړ شو. هغه په قبر کې خښ کړی شو، خو په درېمه ورځ هغه په مرګ غالب شو او د مړو نه بیا راژوندی شو. نو مالک عیسی مسیح موږ لم دا فتح را کړې ده. که چېرې موږ په هغه ایمان لرو، نو بیا به موږ د تل دپاره د هغه سره په جنت فردوس کې یو. او زما ملګرو، دا زموږ ټولو دپاره د خوشحالۍ زیری دی. کله چې ما ایمان راوړو او د انجیل شریف دا زیری مې واورېدو، نو هغه وخت زه ډېر زیات خوشحاله وم او دا سوچ مې کولو چې اوس زما دپاره د آسمان او د جنت لارې کولو شوې. نو زما ملګرو، آیا تاسو هم جنت یعنی آسمان ته تلل غواړئ؟ نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې مرګ زموږ خاتمه نه ده. په اخیر کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې خدای پاک تاسو سره ډېره مینه کوي. هغه ته ستاسو د ټولو اوښکو، ستاسو د درد او ستاسو د زړونو پته ده. هغه په دې دنیا کې د هر څه نه زیاته مینه تاسو سره کوي. نو تاسو هغه سره خبرې وکئ، هغه ستاسو په کلار آوازه موري، هغه هر وخت ستاسو سره موجود وي او ستاسو د مرستې دپاره تیار وي. که تاسو په ژوند کې هر قسم حالاتو ته مخامخ یئ، خو هیڅ کلم د خپل ژوند ختمولو په حکله سوچ مه کوئ، ځکه چې داسې کول د خدای پاک په نزد ګناه ده. مالک عیسی مسیح راشئ، هغه به ستاسو مرسته وکړي.
ندیم وروره، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زه غواړم چې اوس موږ ټول په شریکه دعا وکړو چې خدای پاک موږ او زموږ خواږه اورېدونکي د داسې افسوسناکو واقعو نه بچ وساتي، د کومو په حکله چې نن موږ واورېدل. ملکې مهرباني وکئ او تاسو په دعا کې زموږ رهنمایي وکئ.
خوږه خدایا، ستا د کلام دپاره موږ ستا شکر کوو چې په هغې کې موږ ته ستا په حکله او د ژوند د حقیقت په حکله باندې ډېر څه ویلی شوي دي. زه د خپلو ټولو وروڼو خویندو دپاره ستا نه دعا غواړم او درته مینه زاری کوم چې ته د هغوی ټولو مرسته وکړه او هغوی په خپل ژوند کې د دې ګرانو حالاتو نه آزاد کړه، او موږ ټول د داسې افسوسناکو واقعو نه په امن کې وساته، د داسې واقعو نه چې تم پې خفه کیږي. خدایا، موږ له وسه او توفیق راکړه چې موږ ستا د راکړې شوي ژوند حفاظت وکړو او په ښه طریقې سره د یو خاص مقصد دپاره خپل ژوند تیر کړو. خدایا، دې ټولو اورېدونکو له خپل تسلي او مینه ورکړه او هر ورځ په حفاظت او خوشحالۍ سره تیره کړه. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. ملکې خورې، ستا ډېره مننه. زما ملګرو، زما یقین دی چې د نننو خبرو نه به تاسو ډېر څه زده کړي. ما ته خو د دې نه ډېر برکت او حوصله ملو شوه. زما یقین دی چې تاسو ته هم د دې نه ډېر برکت او حوصله ملو شوي.
زما وروڼو خویندو، خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیروي او د ژوند د حالاتو مقابله کوي. مایوسۍ او خفګان سره کلم ستاسو مسلې نه حل کیږي. د خدای پاک نه د مرستې دپاره دعا غواړئ، نو هغه به ستاسو مرسته وکړي. زما ملګرو، تاسو خدا پروګرام واورېدو.
اوس موږ له اجازه تراکې د خدای پامان.
د خدای پامان.